پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو اووه دېرش کاله وروسته لا هم د هغې جګړې پایلو د میلیونو افغانانو په ژوند سیوری غوړولی. په ځانګړي ډول د هغو کډوالو برخلیک چې د همدې یرغل له امله نورو هیوادو په ځانګړي ډول پاکستان ته تللي او اولادونه یې په جلا وطنۍ کې زیږېدلي. اوس چې پاکستان تر بل هر وخت دغو کډوالو د جبري ایستلو لړۍ تیزه کړې او په هغه هیواد کې کمپونه ورتړلي، دا کورنۍ اړې شوي داسې هیواد ته راستنې چې خپلې دي خو دې وړاندې نه دی او نه هم په کوم کې چې خپل لیدې خو پکې کومه سرپنا نه لري. جزئیات د اکرام الله اکرام په ریپورت کې اورو.
یک شنبه د سلواکیا شپږویشتمه له افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو و دیرشم تلین دی. هغه ورځ شوروي اتحاد د جنرال بوریس ګراموف په مشرۍ خپل وروستی سرتیری له افغانستان وویست او په دې هیواد کې خپل نږدې لس کلن اشغال پای ته ورسوه. شپږ څلوېښت کاله وړاندې د دیارلس سوه اته پنځوس کال د مرغوم یا جدي په شپږمه د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. د حافظ الامین د وخت حکومت یې ړنګ او ببر کارمل یې واک ته ورسوه او داسې یوه جګړه یې پیل شوه چې میلیونونه افغانان یې اغېزمن کړل. د همدې یرغل او د شوروي ځواکونو او د هغه وخت مجاهدینو ترمنځ د خونړیو جګړو په ترڅ کې میلیونونه افغانان اړ شول چې هیواد پرېږدي. زیات شمېر افغانان په ځانګړي ډول پاکستان ته کډوال شول او هلته یې لسیزې کډوالي تېره کړه، داسې چې هلته څو نسل وزیږېدل چې تر اوسه یې لا هم خپل وطن نه دی لیدلې. یو شمېر هغه کسان چې له پاکستانه تر ایستلو وروسته افغانستان ته ستانه شوي وایي له بې سرپنایۍ او د بیکارۍ په ګډون له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د لغمان ولایت اوسېدونکي ثناګل احمدزی چې شپږ میاشتې مخکې له پاکستانه ستون شوی، یک شنبه د دلوي ارسل واغې شپږویشتمې ازادي راډیو ته وویل هغه مهال پلار د شوروي د یرغل پر مهال ونیول شو او د دوی نوره کورنۍ اړ شوه چې له خپل هېواده ووځي. هغه وایي دی هم خپله په پاکستان کې زیږېدلې.
روس په وخت کې د بندي سوی مجاهد کې اوا وخت نه تلو کډوال سوی او بیا موږ ملته پیدا شوی دي. موږ یو خورې په غي کې وړو یو د سي برابر و. هغه نه بعد موږ څلور خواندې او شپږ ګرونه موږ په پاکستان کې پیدا شوی. خو موږ ټول دا سخت موږ سي وزل تر اغلي موږ تر یو شی آرام مسته ده. لکه مثال سره کوټه مسته ده، یو شی نه لږ کو ډیر بد حالات سره.
عمر یو بل راستون شوی کډوال چې ورته کیسه لري وای پلار یغه محل اړ شو وطن پریک دی او کورنۍ پاکستان ته کډه شو. عمر چې و ویش کلن دی او په پاکستان کې زیږیدل وای افغانستان کې هر څه ورته نوې دي.
دا روس په ځان کې ما پلار به موږ ته چې کولی چې موږ واړو د روس کې ولم بیا راته پلاسو می خونه تا په بیا وای موږ راول پاکستان ته بیا ته موږ کمپو کې زما مشران زونه د ګورګان می دی هغه مال ته پیدا شوی بیا موږ بای بای دا هغه مال ته پیدا شوی دا اوس چې موږ خپل وطن ته راځو او سلو مې سکی دی راغلی هم دلته موږ د چې ښکارو چې هم موږ دلته ماجوري په هیڅ څه کې موږ څوک نه حساب لري. په هیڅ څه دلته را پورې
ډیری دغه کډوال چې د پی او آر کډوالۍ کارتونه لرل د 2015 کال په سپتمبر کې پاکستان له دې هېواده وویستل. د شوروي ځواکونو له یرغل وروسته د پراخې کډوالۍ په څپه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو لسګونه کمپونه جوړ شول. داسې کمپونه چې ډېرې تر نږدې څلورو لسیزو وروسته هم تر څه مودې مخکې فعال وو او زرګونه افغانان پکې اوسېدل. خو د پاکستان حکومت د تیر کال د سپتمبر په 15مه په یو رسمي مکتوب کې خبرداری ورکړ چې د خیبر پختونخوا، کراچۍ او پنجاب ایالتونو کې به د افغان کډوالو شپاړس کمپونه وتړي. وروسته یې هم د دغه هېواد د پریکړې له مخې یو شمېر نور کمپونه وتړل شول. د ځینو کډوالو په وینا کوم کمپونه چې لا هم فعال دي د پاکستان حکومت پرې د برېښنا او اوبو په ګډون بنسټیز خدمتونه بند کړي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مشر بریالی میاخیل چې خپله هم د شوروي له یرغل وروسته په اوولس کلنۍ کې پاکستان ته کډوال شوی وایي اوس مهال په پاکستان کې پاتې کډوال له سختو ستونزو سره مخ دي. د طالبان حکومت د سلواکیا شپږویشتمې له افغانستان د شوروي ځواکونو د وتلو د اووه دېرشم تلین په مناسبت په خپره کړې اعلامیه کې دا ورځ د ویاړ په توګه یاد کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلی، خو ترمنځ همکاري به مشروطه وي. نوموړي دغه څرګندونې د جرمني په مونشن کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې کړي. هغه ویلي د اتلانتیک د دواړو غاړو اړیکې رغولو ته اړتیا لري. د جرمني صدر اعظم ویلي د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې باید اصلاح شي تر څو د هغو ګواښو په وړاندې چې د نوموړي په خبره د روسیې او چین له لوري اروپا ته متوجه دي مقابله وشي. جزئیات د نوریاس نوري په رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او وای د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلی دی خو ترمنځ به همکاري مشروطوي. هغه دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د جرمني په مونشن کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وکړې. یو شمېر هغو اروپایي مشرانو چې له امریکا سره د اړیکو د ښه کولو لپاره لېواله دي د نوموړي د دې وینا هرکلی وکړ. خو روبیو ټینګار وکړ چې که د اقلیم کډوالۍ او تعرفو په برخو کې د ولسمشر ټرمپ د حکومت په پام کې نیول شوي شرایط پوره نه شي، واشنگټن به خپل لارې واضح تعقیب کړي. هغه د اقلیم په اړه د اروپا تګلارو ته په اشاره وویل چې دغو تګلارو د انرژۍ په پالیسیو کې تېروتنې رامنځته کړي. نوموړي همدارنګه د اروپایي دولتونو د کډوالۍ پر پالیسیو هم انتقاد وکړ او خبرداری یې ورکړ چې لویدیځ د کډوالۍ د پراخې کچې له امله بې ثباته کېږي. هغه وویل ډله ییزه کډوالي هیڅکله هم داسې موضوع نه وه او نه ده چې پایلې کم اهمیت وبلل شي، بلکې هغه داسې ستونزه ده چې په لویدیځ کې ټولنې بدلوي او بې ثباته کوي او دا بهیر لا هم روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلی دی خو ټینګار یې وکړ چې د اتلانتیک د دواړو غاړو اړیکې بیا رغونې او نوي کولو ته اړتیا لري. ښاغلی روبیو په دې برخه کې داسې ډیپلوماتیک ژبه وکاروله چې د تیر کال د امریکا د مرستیال ولسمشر جی ډی وینس له وینا سره یې توپیر درلود. هغه وویل اروپا او امریکا یو له بل سره تړلی دي. روبیو زیاته کړه چې امریکا چمتو ده کالتیاوي د نړیوال نظم د بیا جوړولو مسؤلیت یوازې په غاړه واخلي خو غوره بولي چې دا کار له اروپایي ملګرو سره په ګډه وکړي. هغه وویل موږ غواړو اروپا قوي وي. د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرز د مونشن امنیتي کانفرنس ته په خپل پرانستونکي وینا کې هم د نړیوال نظم یادونه وکړه او ویل چې زوړ نړیوال نظم نور وجود نه لري. هغه د روسیا او چین لوري د متوجه ګواښونو په اړه خبرداری ورکړه او وړاندیز یې وکړ چې د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې باید اصلاح شي تر څو له ننګونو سره مقابله وشي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل کایا کالاس د مونشن د امنیتي کانفرنس په پای کې وویل چې اروپا مخ په نابودۍ نه ده او نه هم تمدن د نابودۍ له خطر سره مخ دی او زیاته کړه چې اروپا له ژورو اړیکو سره سره چې له امریکا سره یې لري په ټولو مسایلو کې ورسره همغږي نه ده. د اروپایي تمدن نابودۍ هغه اصطلاح وه چې تېر کال د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس د مونشن امنیتي کانفرنس ته په خپله وینا کې کارولې وه او له همدې امله یې اروپایي مشران ګرم بللي وو. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د اروپا په اړه د ترامپ د ادارې د دریس په اړه چې هغې منفي وباله انتقاد وکړ او وویل چې روسیه باید دې ته اړ شي چې په اوکراین کې د سولې په خبرو کې امتیاز ورکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ د مونشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د اوکراین په اړه د واشنگټن د ژمنو پر دوام په ټینګار سره دا خبرداری هم ورکړ چې له روسیې سره د جګړې پای ته رسول به د کیف لخوا تکتیکي او سیاسي سختو امتیازونو ته اړتیا ولري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د شنبې په ورځ د امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وویل چې هیواد یې له موسکو سره د سولې د یو احتمالي تړون د لاسلیک کېدو لپاره لږ تر لږه د امریکا لخوا د 20 کلونو امنیتي ضمانت ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د هغه په خبره واشنگټن ورته د 15 کلونو امنیتي ضمانت ژمنه ورکړې ده.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر افغان ځوانان چې په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي وایي په خپلو تخصصي څانګو کې د کاري فرصتونو د کمښت له امله د موبایلونو د ترمیم کار ته مخه کړې. دوی وایي که څه هم په دې برخه کې لنډمهالې کورسونه تعقیب کړي خو په خبره یې اوس یې دا کار په مسلک بدل شوی او له همدې لارې خپلو کورنیو ته یوه مړې ډوډۍ ګټي. جزئیات د فیروزی عزیزی په دغه مفصل رپورټ کې.
په افغانستان کې د رښتې خلاف کار کول نوې خبره نه ده، خو پر دغه هیواد د طالبانو تر بیا چلی واکمنې دوه وروسته د بیکاری او بېوزلۍ په پراخېدو سره یو شمېر ځوانانو د خپلې تحصیلي څانګې خلاف ځینو کارونو لکه د موبایلونو ترمیم ته مخه کړې او یوې حرفې په توګه یې تعقیبوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی عبیدالله محب چې په خبره یې له فارمسي پوهنځي فارغ شوی او مخکې یې درملتون درلود، ازادي راډیو ته وویل اوس یې د موبایلونو د ترمیم کارخونه جوړه کړې ده. دای چې د خپل نه کسیزي کورنۍ مشر کوي، ازادي رادیو ته وویل د ورځې تر 3400 پورې افغاني ګټي چې د خپل کور لګښتونه پرې پوره کړی.
که شزه کې ما د بیم در بخش انجنیری موبایل او خودم پانتون میخواندم در بخش فارمسی میخواندم.
ما خپل په هنتون لوست او فارمسی فارغ یم او مخکې می درملتون درلود. دا تحولات چې راغلل نور می درملتون مخ ته وړی نه شو. د ځان او کورنۍ د لګښتونو مسله مې و چې دې برخې ته راغلم. هو څلور میاشتې کېږي چې خپل ځان ته د موبایل ترمیم دکان لرم.
دوه کاله مخکې یعنی د څوارلسو دویم کال په جدي کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام ویلي و چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بدتره سوی او د هیواد له 50% زیات اوسیدونکي د $1 نه د کم عاید په ګټلو ژوند کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی نعیم الله چې د لغمان پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي د کتابدارۍ له برخې فارغ دی وایي اوس د موبایلونو د ترمیم کار ته مخه کړې او په دې برخه کې بوخت دی.
د پانتور استاذ کوم چې استاذان دی هغه ته استاذین پیدا کېږي ځکه یوازې په لغمان پانتون کې ده او کتابتونونو امیران هغه امیریت نو او مدیریت ډېر سخت دی ځکه افغانستان کې کتابتونونه هم کم دي او نفوذ یې پوره شوی دی او بېروزګارۍ نظر اغلم هلته د موبایل جوړونې زده کړې مرکز ته ځکه موبایل اوس ډېر عام دی هر څوک یې کاروي او کله چې موبایل کاروونکي ډېر نو حتمن موبایل خرابېږي. زما ملګري خپله شته دی پوهنتون د دورې ملګري مې دي او هغوی خپله د بېروزګارۍ نه مستري سره ناست دي اوس هم شاګردان دي بعضې پرېښود بعضې پکې زړه تنګ شي بعضې مشکلات پیدا شي نور یو ځوان کولی شي په 3000 افغانیو باندې یو کسب ترلاسه کړي او
پلنډه جوړه کی. دوی وایي د موبایل ترمیم جوړولو لپاره په درې میاشتنۍ دوره کې روزنه کې په میاشت کې 10000 افغانۍ فیس په ورکړې د کسب او مسلک زده کړای او تر فارغېدو دوه یا دوه نیمې میاشتې وروسته ځانونو ته د موبایل د ترمیم کارخونې پرانیستې دي. په ورته وخت کې د موبایل ترمیم او برېښنایي وسایلو د ترمیم د زده کړو د مرکزونو یو شمېر مسؤلان وایي چې د تیر په پرتله اوس په دې برخه کې د ځوانانو مراجعه زیاته سوې ده. له دې ډلې کابل کې د موبایلونو د ترمیم د زده کړې د یو مرکز مشر امیر الله امیر ازادي راډیو ته وویل
په کال کې 100 to 200 ځوانان د موبایل د ترمیم په برخه کې جذبو. سیستم مو داسې دی چې 3 to 4 میاشتو روزنه ده. ځوانان راځي زده کړه کوي او بیا د کسب او کار څښتن کېږي. موږ سره ډېر داسې ځوانان شته چې له بېلابېلو څانګو لکه اقتصاد طب فارمیسي او نورو فارغ دي ځکه دا لنډمهالې 3 میاشتنۍ دوره ده چې زده کوي او ژر پکې کار مومي.
ښاغلی امیر وایي چې نه یوازې ځوانان بلکې ان د پخو عمر لرونکي کسان چې یا له خپلو پخوانیو دندو لرې سوي او یا مختلفو برخو کې کار نسي موندلی دوی ته مراجعه کوي او له 3 to 4 میاشتنۍ روزنې وروسته د موبایلونو د ترمیم ورکشاپ پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې یو شمېر ځوانانو چې په بېلابېلو برخو کې لوړې زده کړې کړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي چې په دولتي ادارو کې د دندو د ترلاسه کولو لپاره اړیکې پالل کېږي. هغه ادا چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نوې ځواب کړي. د تخنیک او ټکنالوژۍ برخې یو شمېر پوهان او فعالان وایي د ټکنالوژۍ چټک پرمختګ او ورځ بلې ته د برېښنایي وسایلو د ترمیم د خدمتونو اړتیا ته په پام دا برخه د ګټې ده او ځوانان کولی سي په چټکۍ سره په دې برخه کې د کار بازار ته ننوځي. له دې ډلې د ټکنالوژۍ څانګې افغان متخصص او د سافټویر انجینیر آغا ملک سهار ازادي راډیو ته وویل
زیات تنه ډیر زیات پرمختګ کوي. تقریبا د اوس د نړۍ ډیر زیات تندې په دې برخه باندې تکیه یا ولدي برخه پرته دند پیدا کول سخت دي. بیا افغانستان کې موږ دې برخه کې ډیر زیات کمی امو ګوري. انلاین ډیر زیات کورسونه ستاسو په خپل جواب کته زی لیسه دورې کې اصل خو ونځي څخه دې باندې مهارتونه ته ورکړیا او کورسونه ته ولرسي او مثلا سیمینارونو ورکشاپونو ته ولرسي. اتمن باید یو د سکرین ټکنالوژي لکه لپټاپ کمپیوټر ولري هدا کل دی ورځ 3 ساعته په اوسه ډول تاسو باید له ټکنالوژي څخه زده کړه وکړي. په افغانستان کې د اوسني ستونزې دي د دې معنی نه چې مول زده کړه باید لري سو د نړۍ پرمختګونه تل بي ساري دي. اصل نړۍ مو ته نه درېږي. موږ په شخصي ډول باندې نه مده کې ولرو خپل مهارتونه نوي کو
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتېدو ګڼ راپورونه ورکړل شوي دي. تر دې وړاندې هم د افغانانو پر دې وضعیت بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارو اندېښنې ښودلې او له دې ډلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د تېر زېږدیز کال 2015 د ډسمبر میاشتې په 13مه ویلي وه چې په 2016 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د آزادۍ میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکلیم او تاسو د ازادۍ میلمه د دې خپرونې اورېدو ته رابولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی، له اوږدې مودې راهیسې د ازادۍ راډیو دایمي اورېدونکی او همکار دی. ښاغلی تکل، که څه هم بزګر دی او ټوله ورځ په خپله کرونده کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولی شي چې ازادۍ راډیو واوري. هغه ښوونځی پای ته رسولی دی او غوښتل یې چې خبریال شي، خو وایي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ راډیو د ټولنیزو پاڼو په تیره د فیسبوک لیدونکی هم دی، خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ راډیو په اړه نه، بلکې د ده د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د ده په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم مې چې دا امان الله ده او د کابل ولایت په دې صاحب دولسوالۍ د ناوې په کلي کې پیدا شوی یم او همدلته غټ شوی یم. او د هغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدلته په خپل کلي کې کړي دي. بابا خوشقاری ولی په عالي لیسه کې مې کړي، 12 سم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یوه ډېر پخواني دایمي اورېدونکي په توګه. څه کار کوې دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
و مننه، خوشاله ده. ته خو چې خپل د مکتب سره خلاص شولم، ما ویلې زه به امتحان ورکم. هغه کابل پوهنتون ته هم لاړم، کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلال آباد پوهنتون ته. نو بیا هغه راهیسې کور کې څوک ولم نه، پلار مې هغه ضعیف و. زه خپله بیا دیقاني مې شروع کړل، هماغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم. نور زده کړو ته مې وته ونه شوله، مثلا هغه دیقاني کې فلحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوستای او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې د درلودل، هغه ما سپات شول د خانې ته شوې؟
و بالکل، هغه خو پات شول. زکه ما ارمان و ډیر وړ کتاب نه دی، راتو سره به می شاو کو بیخی ته وړ کایم، راتو سره به می ډیر شاو کو. ستاسو د دادې راډو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت به ما رمام پو ولا مکتب ته وم تلم، ازادۍ راډو به مې اورېدل. بس ښه وختونه وو. بیا چې هغه تاریخ شولم 12 نه، بیا ما د خبر راډۍ سره ډېر شوق و، خو بس قسمت کې نه و، ونه شو. هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه دې دفن کړي دي او که تر اوسه پورې هم یو څه امیدواري شته چې په راتلونکي کې به دغه خپلې دغه هیلې ته ورسیږي؟
یار راتلونکی کې هیلی خولرم، خو امیدم شته ده، خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته، په دې خاطر چې دا سوشل میډیا ده، کنه ټولنیزې شبکې دي، په دې کې هر سړی یو خبریال دی.
او بالکل هغه صحیح ده، هغه سوشل میډیا لکه فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې، همدا چار سړی اوس خبریال کې ده. خو خبریالي ما بیا خبریالی خو خېدل په حال کې، لکه یوې سیمې څخه راپور ورکړي چې یو پیښه شوي یا طبیعي پیښه یا هم د یو بل پیښه شوي. او غوښتل مې چې پوهنځی ووایم، 4 کاله چې سم په کې ماهر شم.
خدای دې وسم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د قانیو د مځکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي او خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي، ستا او دغه بزګری فرق لري؟
نه، دلته خو چې دا بزګری لکه د سیواد والا او د سیواد یو رقم بزګری ده، ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشینري نشته، د نور وسایل نشته دي، هماغه بیل د کولنګ ده، او صرف د دوایانو باندې به چې لکه سیواد سړی ولري هغه بیا پوهېږي. نو هماغه دوتی ته کرنه ده فی الحال. خو دلته
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ او تاسې ګورو هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم، زه نه پوهیږم چې تاسو به پخپله کرونده کې کوم کوم شیان کړئ، دا به وروسته راته ووایاست. مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ څه رقم کرو په یو کورت کې په ډېره پخوانۍ طریقه باندې، او اوس مثلا خلک یو لخته ورته ږدي او د دې په ځای چې لویه مځکه ونیسي، یعنی پراخه مځکه ونیسي، مخ پورته بوټی حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو وینئ، دې نه تاسو څه نه زده کوئ تاسو او نور بزګران؟
دغه نه خو ډېر شیان زده کړي دي مونږ، خو دلته چې یو دا یو د اقلیم بو هوا د بل وسایلو نشتون د بل اقتصادي مشکلات دي. لومړی چې د اقتصادي مشکل دلته د بزګرانو هغه ته واسه نه کېږي چې هغه ته داسې یو ښه داسې پلاستیک ونې ګلخانه جوړه کړي، هغه کې هغه فارمي تخمونه وکړي اصلي، او دغه چې ځمکه ونې چې وکړي که ازاد هوا کې. دلته په دې رومي بانجانو پتل چې په دغه موسم کې سخت سیمه ییز بادونه وي، دوړي، ګرمي، نو هغه بیا دې ته نه پرېږدي چې لښتې ته جګ شي یا ښه قوت وکوي. نو ځکه بزګرانو دغه طریقې دلته نه عملي کولی شي.
دغه شنې خونې چې تاسو یادې کړئ کنه، چې په یوه خونه کې دننه یا په یوه پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه، دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما یې راپورونه هم لیدلې دي شنې خونې ورته وایي، او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولی شئ چې د اوړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دي عملي کړي، خو موږ په سیمه کې هم دغه شنې خونې چې تا یادونه وکړه چې په افغانستان کې یوازې د بادرنګو پارمونه وي، هغه ته پارم وایي. دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي. هغه هم داسې پلاستیکي بېکش کړی، غټې غټې داسې دالیزونه غوندي همغه کې وکړي، نو هغه ښه نتیجه ورکوي. کم مصرف پرې راځي، اوبه کمې غواړي، اوبه یې د هغه څاڅکو د لارې ورکوي، لکه پایپ قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي، نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه ده، ته دغسې یو فارم لرې؟
نه زه خپله داسې پارم نه لرم، خو داسې زمونږ داسې ګاونډیان دي هغه یې لري. بیا ما خو درته ویلې چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي، خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي، دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړي، ځکه چې هغه لرګي غواړي، هغه ته لرګي راوړي، ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي، د چرګانو سره نه دلته پارمو کې هغه ډېر ښه قوي حاصل ورکوي، هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي، بیا دغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمې غونې کوکې پېټک وشي، لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې، بیا پلاستیک ورته راوړي، او بیا پلاستیک پېکاش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي. نو دا ډېر مصرف غواړي. دلته د قانون لکه غونه واسه نه لري، ځکه کنه هر سړی غواړي چې دا پارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه. ما خو اته جریبه ځمکه ده، شخصي اته جریبه ځمکه ده، او په دې کې بیا نور او خواته اته جریبه نور بیا په دې قانې ده را سره.
نو دا خو شپاړس جریبه بیخي ډېره ځمکه ده.
و ځمکه خو بیخي ډېره ده، شپاړس جریبه ده، خو دلته بل د ځمکه کې د اوبو کمښت ده. اوبه د یو سلو لس متره څخه راجېږي په سولار شمسیانو، هغه یا دوه انچه اوبه ورکوي یا څه کم دوه انچه اوبه. هغه اوبه چې بیا دي بیا په دې اوړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي، نو ځکه دا ډېره ځمکه بیا شاړه پاتې وي، او په کمه ځمکه د انګورو تاکونه دي ایښي دي، بادام ونې دي، زردلو ونې دي، او یو څوارلس منه غنم ورته کرو کال کې. بیا داسې که د اوسه کال خو لاره بنده ده، رومي بانجان هم بیا کرو.
ډېره برخه مځکه د باغونه دي او که خالي مځکه ده د کرنې لپاره، او چی پکې کرې بېله دې غنمو چې یادونه دي؟
ډېره ځمکه نه ده، خالي ځمکه ده، او کمه ځمکه چې ده هغه باغ ده.
څومره باغ ده، څومره خالي مځکه ده؟
باغ ده چې یو څلور جریبه باغ ده او شپږ جریبه خالي ځمکه ده، او بل دا کې ممدغه څلور جریبه باغ ده دقانې کې، او یو پنځه پنځه نیم جریبه خالي ځمکه.
اغه مځکه چې خالی ده په غو کې څه کوي؟ او چې باغونه دي د څه شي باغونه دي؟
اغه خالی مکه کې چې دا اول فصل چې موږ غنم پکې کړو، او هغه تر څنګه لګنور خالی مکه پریږدو چې یو جریب کدار یو نیم جریب کدار هغه کې بیا رومي بانجان کړو، او د سې نورم نیم جریب کدار مکه کې بیا لوبیا کړو، او کچالو پیاز دغه شیان پکې کړو، او کم از مکه کی چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي او زردالو بادام او دغه درې شیانو باغونه دي. غنم چې دي دلته دغه اقرب د میاشتې نه کرو وات اوز مکه خو ترکو ورته کیمیاوی سره راوړو دا تور سره کیمیاوی هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو هغه هم چې وشیندله بیا چې ښه وات راشوله ټیکټر بیا راولو تخم شیندو په کې تخم هم یو رقندواره چې تور کوي ونې کې په هغې ویتاویکس په نامه دوا ده په هغه غنم رنګوو بیا شیندو او د هغه وروسته بیا په ټیکټر راړو د غنم کرو غنم بیا چې په دې جوزا اخرو کې ریبل کېږي هغه چې وری بل شي نو ځمکه بیا ښه اوبه کوو هغه ته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوړو په کې شیندو هغه په دای بیا په ټیکټر راړو بیا د خیره سره په کیلو بیا کړو.
دا دل چانس د کړی دی او کنه بس سمداسې سینه په سینه لپلار او لنیکنه په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده.
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه ویز دا کړی ده ځکه دا تاول کې مروا جنه والا او دا غنمو کرنه خو د پلار او د نیکنه همدې چې پاتې ده اوس موږ ماشومان هم دلته غټ شوي یو په همدغه ځای کې رالوی شوي یو کومه چې مې لیدلې هماغه سې موږ کړو.
او یوه انګیرنه هم شته چې وایي غنم د مځکې برکت دی.
وو بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د ځمکې برکات ده نو غنم بیخي زیات حاصل ورکوي یو مصرف پې کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي. دا هر څه نه غنم اوبه هم کمه غواړي په داسې وکړئ چې 15 ټولې غواړي.
دا اوس ژمی دی او په کابل کې سکل ښې واورې هم وشولې دا اوس له مځکې سره په باغونو سره تاسو څه کوئ؟ استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپله مځکه او په باغونو کې کوئ؟
نه استراحت خو نشته ده ځکه چې موږ دغه واورې نه مخکې ونو ته سره راوړله په ساده ډول دوی هم د میږو سره هم ورته راوړله هغه هم په جوو کې ورته وشیندله بیا هم پای بیل کړه ورته بیا هم اوبه کړلې او شاخبوریم کړلې هغه اوس هم څه ونې پاتې دي خو اوس واوره وشول هغه نه باد هم سره ورکوو او انګورو تاکونو ته هم داسې تال ورته وایو د جوې مینځ داسې نیم متر ورته چغر کوو هغه کې هم بیا سره ورته اچوو بیا یې اوبه کوو پسرلي کې بیا هغه راغورځوو او خوا دې خوا راڅنډې او بیا یې پی بیلوو نو بیا کال ته هغه انګورو تاکونه چې کم دي هغه تند هم نه کوي او ښه قوت هم کوي او ښه میوه او ښه حاصل هم بیا ورکوي.
څو ډوله انګور لرئ؟
انګور موږ خپله درې ډوله انګور لرو. یو شندرخانی انګور دي چې هغه بیا چې کله ورسېږي په اصل تازه خرڅېږي په بازار کې او یو کشمش دي هغه پاصل چې ورسېږي هغه بیا لمر ته اچوو اسره ممیز کې جوړو وچوو هغه بیا ممیز خرڅوو او یو ته تایپي انګور وایي منځ کې دانې داسې غټ غټ انګور کوي هغه هم چې ورسېږي هغه د میزان او عقرب کې رسېږي هغه هم بیا تازه خرڅوو.
بیا د مځکې حاصل ډېر دی که د باغونو؟
نه اوس وخت خو د ځمکې حاصل ډېر د باغونو په پرتله باندې ځکه چې باغونه نه ده چې کم وخت چې دلته د حاصل وخت هغه وخت کې په دې ورسېدا د هند سمندر څپې چې ورته وایي په شکال بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپله اوړي موسم کې ډېر شوي هغه چې راشي په ډېره کمه ساحه ورېږي چې په کمه ساحه ورېږي هغه ډېر توفاني باران ګلۍ وس راغی هغه نو انګور له منځه ویسي خوڅایي کې یا حاصلاتو کې کموالی راولي د دې په پرتله اوس د ځمکې حاصل ښه ده لکه سوزي و لوبیا کچالو پیاز غنم د دغو حاصلات ګټه ډېره کړي.
د هر کال پیښېږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوئ؟
و دا څو کاله څلور کاله خو هر کال پیښېږي ده چې بیا په عموم کې ټوله کابل ولایت نه ځپي که درته ووایم چې یو کله یوه شي نیمه ولسوالۍ بنې کېږي یا په یوه پوره ولسوالۍ کېږي یا څو کلو بنې کېږي دغه دا څلور پنځه کاله بیخي ډېر شوي دي دا بارانونه لکه دغه اقلیم بیخي بدل شوی ده.
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډېرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر چې و د هغه ځینې ډولونه میوې چې هغه له ځان سره راوړې وې افغانستان ته ترویج یې کړې مڼې زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نه کېږي که رواج نه دي؟
د زمونږ په سیمه کې خو کېږي خو چې ما اول نه ورته ویلي چې هغه څه اقتصادي مشکلات مې وو ډېرو خلکو ایښي دي ګیلاس ایښي دي هغه مڼې ایښي دي هغه ښه بادام ایښي نو ډېر ښه نتیجه یې ورکړې ده که یوې ونه دونه نه غټېږي او ونه وړکی حاصل ډیری زمکه کم نیسی مصرف په کم راځي. نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوی دی کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي.
نو تاسو نه غواړئ چې هغه یو تجربه کوي؟
هغه خو مخکله غواړي سکالې سی او پټای راغ تم نیت کړی د خیره سره هغه کې دا ترخاک بادام دی او ګاډي وړي ونی کی لکه ګلاس یا غواړه ګلاس ورکی چورته په مها لهجه کې خلک وایي او ته ایرانی ګلاس وایي. هغه ایرانی ګلاس ورته سکه الله وړو ما هغه غټ غټ پارمی ګلاس نو دا زړی ونی ټولې باس دی او پټی سره هغه تاسو ګاډي وړي ونی په یو پټی کې شي یو پټی کې ګاډي وړي ونی نه کیږي لکه بادام په پټی کې ښه توتی می ښه چنارې می ښه داری پاره ای الوبالو بادام زردالو دای ټولې شو نو هغه وخت ټولې سره د سی بیخي لکه قوت نه کیږي کوم چې تا مسړی تلری اچ قوت نه کیږي ما هغه ونی به و باس مونږ وایم دا پارمی ونی به پکې د دانه وچ مروت شوی دی په سیمه کې پلان لرو چې زړی ونی چیرې هغه و باس ولته یو رقم بادام دی مونږ خپل یې شي دی ستر بای په نوم بادام دی نه ونی دی کدر ته وایم 200 تاک شل زره روپی کې وی دغه نه ونی را درې کال پاسې لا غلی دی درویش کیلو بادام کې وی دا نه ونی نو دا درې نه ونی په کال کې مونږ ته 2000 روپی کې وی نو دا مونږ کوشش کوو چې دا ډیری کوس 1500 1300 ته ورسو نو دا خاصې لمر کې وی مصرف هم کم درو بور خو هم کم او بغاړي هغه په ځای د نور ستربای په نوم بادام ګډور شي او ګډو ګډي کاغذي بادام ورتل ته خلک وایي خو نوم یې ستربای د اصلي د سمنګان څخه راغلی پیوان دی نو هغه دلته ډیر ښه نتیجه ورکړی دا بازار کې ریټ هم ډیر ښه من درې نیم زره درې زره افغانۍ ښه صحیح خرڅېږي.
تاسو تجربه کړی دی شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دې سبز کې نورې د بادام دغه رقمونه هم شته او که د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوئ؟
نا شتادی دلته شاوخوا کلو کې مشتادی غدینو خو یو کاس وو غزي د انګورو تاکونه ملري کله و انګورو تاکونه یو باران خراب یا مغه ما چې یادونه وکړه د مونستان په شکل بارانونه هغه ورته تاوان لري هغه غانګورو با سلام دا بادام په ځای کې خو د لوړې خنه نتیجه ورکوي ځکه چې یو ریټ قیمته ده بل چې پاخې شي که ګلې پی وشي که باران وشي نه خرابوي چې راټولې کې مرته واچوي نو یو کال یو نیم کال که ټټ ساتل کیږي نو دلته اوس خلک ډېر کوشش کوي چې دلته باغونه شي دا چې اوس کم دی که ولاړیم دغه هلته د سړي نوی باغ ښه ده او همدغه بادام یې غونډ پکې کړی دي پروس کاری کېښود.
ډېر ښه. د دې ځکه یو د باغ مثلا تاسو مخکې پیوند خو د پیوند کارونه د ځکه د کولبې او د اړولو کارونه دا ټول ته په خپله کوي کوي په تراکتور کوي که خلک در سره شریکیږي څنګه چل دی؟
دغه کارونه خو نه ده د شاخبوري او د دغه ونو شاخبوري ځکه ونو شاخبوري ما خپله نه ده داسې پیکر غواړي هغه ته مونږ داسې یو پوه تجربه کار کس راغولو داسې یو بل کلي کې دا دلته زمونږ په سیمه کې یو غټ تجار و هغه دغه باغ کې هغه د کړی پیوان هغه ښه تجربه لري په کې هم هغه د ونو ته راولو او د انګورو شاخبوري چې بیا کوو هغه بیا خپله کوو هغه بیا لږ اسانه ده نسبت د ونو نه او دغه کولبه چې کوو لکه د غنمو ته د لوبیا ته رومیانو ته دا په تراکتور باندې کوو او د تاکونو ته چې پیبیل کوو دا ځمکه چې کولبه کوو ورته پستوي نو دا داسې وکړي چې لس سانتي بیلي اوږدوالی لس سانتي وس باندې د بیر اماغه باندې بس خپل ورتاړو کوم مزدوران ځان سره ودی شو خپل یو بس هغه کې ټیکټر نشي ګرځیدای تراکتور د دې پلانوالی باندې دونیم کې شي او پونټوالی باندې دوه کې یو بل په پاتلا ور کړی د 2 متر کې وګدواله او دونیم کې پلانوالی نو هغه ته د غوري شي جوی غلطي بیا غو پختي چورته وای هغه لکه پولی غونی غټي غکې نو غکې بیا تراکتور نشي ګرځیدای هغه بیا تانګور تاکونه خرابوي او دی ونه چې چاوس په صحیح طریقه ونی چې دی هغه بیا یو رقم واړه تراکتورونه راوتی نه وي بیا په غو باندې ورته دا پایبیل کې وی دا ځمکه ورته کول به کوي چې تا مې په تک پینځه کې چې ونی چې دی اوس دا نه وی فارمي ونی چې کړی دی یو ته بیا خلک هم دا تراکتور باندې وړکی تراکتورونه دی په غو ځمکه کول به کوي
او دا نیالګای چې تاسو مخ کې یاد کړه بادام دا په څو کلونو کې حاصل ورکړي
دا بس چې خیر په ور کې رسې په دویم کال باندې بس نه کوي دریم کال باندې خټه تحصیل کوي بس او ډیر ښه وخت کې ګولم غوړوي ګول یې یخ نه وي چې دې سیمه کې واورین کېږي په ګول یې ما خپله تجربه کړې ده پروس کال یې په ګول باندې واوره وشوله یخ نه و ښه ټایټ حاصل یې ورکړه نو ډیر ښه حاصل ورکوي په دوه کلو کې ښه ټایټ حاصل ته رسېږي چې ښې اوبه وي او ښه خاورې پاسته او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي یو ورې به دغه جدي میاشت جدي لومړی کې پېشندل کېږي بیا دې اوت پنځلسم چې دوی نه یې شنه شوي غوټۍ نه غوړوري نه وي غوټۍ کې دې وخت کې شندل کېږي او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونیسي بیا که کومه ونه کې مرض یو ځل بیا پېشندل کېږي نور پرې خالي چوبه ورکول شي او د په دوه درې میاشتو کې بیا بادام په سوي نور حاصل ته رسېږي
دیونو پیوند ته خپل کوي کبل څوک تر راغواړي
نه دیونو پیوند خو اسکنی پیوند من خپل کو او غسو سو داوله پیوندو کې سو داوله د رقم غوټي وراچول کیږي هغه به انور مسلکی کسان وتراو اسکنی پیوند دې چې د یو یو ونه یی د کمزوري میوه کې یا غواړي چې خام یو په پیوند کې هغه د نیمایي چې به د ډاټ قایچی کې یا به کم د کی چټنکې لخت یا نور شاپونه به د دې خپل دی قایچی کې هغه ځای به هغه ډچ کوم ځای قایچي دي کاره دي که هغه به په منځ دوه ځایه کې هغه کې به یوه لخته یوه سانته ورکړي د دې ښه پیوند لکه مثال دغه ما چې کوم بادام وکړو په ترخه کې دا بادام لګوي نو یوه لخته به یوه سانچ ورکړي یوه بله کې او د خاټه به تې تاو کړي او ربر ټیپ به تې تاو کړي نور به چې بیا اوبه په وخت وراچوي یا به یې اوبه کوي چې اوبه کول د دې چې بیخ کې را خپلې نورې پاڼې کول یا به چې قایچي کوي چې هماغه خپل هغه کمې لښتې دي چې پکې ورکړي هماغه دی چې قوت لري او شنې کېږي او پیوند دی چې په میاشت کې یوه میاشت کې ښه دی چې جوش خوري لکه ونې ډډ غونډ نیسي هماغه
او بزغلی او قوریې ستا خپلې دي که هغه په بیه اخلي
نه بزغلی خو زمونږ د انګورو خپلې او دا نور د ونو دا په بیه اخلو دا ځینې د پغمان نه راوړي او ځینې هلته یو باغ د هغه یم د پغمان نه راوړي خو خلک یې بیا د مغه نه راوړي هغه ډېر غټ باغ ده پغمان کښې ونې ورکوي لکه ګیلاس و مڼې د بادام و پستې ونې اوس درته مروجې شوي دي په دې زموږ نه کته یو کلی را هلته ایښي دي سږ کال یو حاصل راغلی وي ښه حاصل یې ورکړی دی هغه پسته یې وکړه چې یو شپږ کلو کې حاصل ورکوي
امان الله خان ته کله د مځکه خو به حتما تاسو ته له پلاره پاتې وي له هغه وخته چې ستاسو پلار په دې مځکه کې باغونه روزل یا یې په مځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو دا مځکه کاله کوئ د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی تاسو تغیر احساسوئ که په همغه پله باندې پلک دی چې ستاسو پلار ایښی
وو نه تغیر خو اوس پکې زفته زیات راغلی ده دوی چې وګورئ چې هغه وخت کې به چې موږ ته به دا خپل پلرونه اوس کیسې کوي چې کرنه به کېدله غویان به ول دوه دانې هغه به نه باید مکې کول به کولې ټیکټر به نه ول نو هغه په وخت کې به په غویانو ځمکه کول به کېدله اوس په ټیکټرو کېږي هغه وخت کې به بیخي فصلو مرض نه کوله که داسې وکړئ یو دېرش څلوېښت کاله مخکې اوس فصلونه مرض کوي نو اوس دوا پاشیانې دي پمپونه دي برقي پمپونه را وچي دي دوا پکې واچوه چاچ که بس یا چاچ کې که بدغټ پایپ وي ورسره په غونډ باغ باندې دوا پاشي کېږي نو اوس کرنه کې یو څه ناڅه ډېر بدلون راغلی دغه وخت نه هغه وخت کې دوا پاشي نه وله دوا پاشي به هم چې بیا وله زیړ سلپار به و سلپار ورته وایي پوډر ده هغه به خلکو ټوټه کې اچوو بیا به یې په دې تاک ووښه اوس په پمپ کې دوا اچوي بیا دوا پاشي اوس په پمپو کوي نو یو څه ناڅه بدلون راغلی ده په کې
ما دا پوښتنه امان الله خانه په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کاله مخکې یا دوه ویشت درویشت کاله مخکې یو لویدیځ خبریال راغلی و افغانستان ته وغه په افغانستان کې دا د کرنې طریقه او طرز چې لیدلی و نو بیا یې په یو راپور کې چې په یوه ډېره معتبره لویدیځ ورځپاڼه کې هغه راپور خپور شو ده لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د دوه زره کاله مخکې په طریقه باندې کېږي دا پوښتنه مې له تاسو په همدې خاطر وکړه چې د راتلونکي لپاره یو فکر لرئ یو لیدلوری لرئ چې په نږدې راتلونکي کې او په لرې راتلونکي کې په لنډ مهال او په اوږد مهال کې به ستاسو په دغه کرونده کې کوم تغییر راشي
هو بالکل انشاءالله موږ خو هیله لرو او فکر هم همدا ځکه د پروس کال ډېرو خلکو د انګورو باغونه نه ده ځکه ډېرې غټې غټې چې بیخی زیاتی اوبه لی دا ده اوبه زایات ول یو کس یو څو کسان هم ده چې پایپونه ورته تیر کړل قطرهیي سیستم یې ورته وکړ نو هغه ډېر ښه حاصل ورکړ نو کره کره ټول ولې چې همدا فکر کوي چې کرنه عصري شي د اوبو زایات کم شي او کوشش روان ده ډېر خلکو کار هم پرې شروع کړی څوک چا چې اقتصادونه ښه دي کنه مو فکر شته ده عصري کرنې ته فکر شته ده او همدغه نږدې راتلونکي کې هم هیلې زیاتې دي ځکه چې پروس کالم ډېرو خلکو دلته د انګورو تاکونو ته دا قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي دا کوم چې موږ اوس اوبه ورکوو دا ډېر ضایات لري ځکه چې جوی بیخي غټې غټې غوټه ځمکه ټیکه شوي سره ګرمي ګرمي غوښکې اته دېرش درجو بخارات کوي کرسټالو دي نو اوس خلکو کوشش شروع کړی چې دا کرنه عصري کړي کار یې پرې روان کړی ده پروس کال ما ډېر ځای کې ولید د انګورو تاکونو ته قطرهیي سیستم جوړ کړ چې ډېره ښه نتیجه ورکړه یوې کمې اوبه مصرفولې یو تاکونه ډېر تازه ول تنده یې نه کوله په اسانه بنې ځمکه ورته پسته وه
تاسو په خپلو باغونو کې په خپلو مځکو کې قطرهیي د اوبو د لګولو سیستم لرئ
نه موږ خپله قطرهیي د اوبو لګولو سیستم نه لرو خو پروس کال مې په یو لس تاکو تجربه کړ هغه ډېره ښه نتیجه ورکړله نو په راتلونکي کې کوشش کوو چې همدغه غټې واړو سیستم ته
د ازادي راډیو دایمي اوریدونکو او همکار د کابل ولایت د دسبز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل وچې د ازادي میلمه په دغه خبرونه کې را سره تر بیا د خدای پامان
د ازادي میلمه
مجلس او د پمادي دے پسم تمجلس تاو تپما دے ہم ساقیم ہم ساقیم ہم شراب ہم پیمانا یم ہم ساقیم ہم شراب ہم پیمانا یم سر لمجل پر ویرانا یم ہم ساقیم ہم شراب ہم پیمانا سر لمجن پیران چمائن پچمائن چمائن پری وش جانا یم سک سر لمجن پیران سک سر